category of Federazione Russa by a tasty alone as Azeri Madaniya, Afghanistan, Khanum Ha, Khabarnigaran, و کسای دیگه ای که در قضایای افغانستان به طرف هستند.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسیس موخک لا ساته رادیو ناوړي اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور وش ساته دوام لري د سار لشپکو د مخام تشپکو په نن ورځ په نن سي وش پنځه وش مترو او د مخام لشپکو د سار تشپکو په منځني صفه دوه لشپک نوي د خبري خبرونه په خبرونه پلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو فارمټ په شپږمه مشورتي غونډه کې ظاهرا هڅه وکړه روسیا د ته هڅوي چې طالبان د تروریستي سازمان له لیست څخه وباسي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې په پرانیست غونډه کې ونه ویل چې آیا مسکو به بالاخره د طالبانو نوم له دغې نوملړ څخه وباسي او کنه. د هغه د خپلې وینا په یوه برخه کې له طالبانو د لویدیځو د بندیزونو د لرې کولو او د افغانستان د کنګل شوو شتمنۍ د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا سرګی لاوروف لال ویدیزو هیوادونو غوښتل چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د رغولې چارې بیرته پیل کړي. لاوروف دغه څرګندونې نن د مسکو فارمټ روسیې کوربه ده د غونډې ګډونوالو ته په پرانیست وینا کې وکړي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې لاوروف همدارنګه پر افغانستان د لویدیزو د بندیزونو د لرې کولو او د دې هیواد د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. د لاوروف په خبره په افغانستان کې بشري اړتیاو ته په پام چې د ملګرو ملتونو په خبره لا درویشت میلیونو زیات وګړي مرستو ته اړ دي باید له دې هیواد سره د نړیوالو بشري مرستو اندازه زیاته شي. هغه همدارنګه وویل چې دغه پروسه باید سیاسي نه شي. د مسکو فارمټ په دې شپږمه مشورتي غونډه کې د روسي، چین، هند، ایران، پاکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان استازو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. د ایران لوی مشر آیت الله خامنه‌ای پر اسرائیلو د ایران د توغندیو د برید دفاع وکړه او هغه یې مشروع وبلل. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه د یوې نادرې خطبې په ترڅ کې پر اسرائیلو د ایران د سه‌شنبې د ورځې توغندیز پراخ بریدونو ته په اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیاتې په بشپړه توګه قانوني او مشروع او زیاته کړه چې که اړتیا په راتلونکي کې بیا هم پر اسرائیلو برید وکړي. خامنه‌ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخي سیمه ییزې شخړې ویره په زیاتېدو ده. دا په نږدې 50 کلونو کې لومړی ځل دی چې خامنه‌ای عامه خطبه ورکوي. وروستی ځل نوموړي د 2003 کال په جنوري کې د جمعې خطبه ورکړه او هغه هم په بغداد کې د متحده ایالاتونو په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب سوکولو د قومندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته و. متحده ایالاتونه په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د ایران له توغندي برید وروسته سلیمانی په برید کې پنه کړ. ول شوی چې د خامنه‌ای له خطبې وروسته به د حزب الله چې امریکا یې د یو ترهګري ډلې په توګه پیژني د پخواني مشر حسن نصرالله چې تېره اونۍ د بیروت په جنوب کې د اسرائیلو په یو هوایي برید کې ووژل شو د ویرو دوه مراسم هم ترسره شي. د روسیې په جنوب کې الویدیز ورونژا سیمه کې نن سهار وختي د اوکراین د ویلبلو ټالوته کې د بریټ په نتیجه کې په سیمه کې د تیلو په یوالو یا ډیپو کې ولګیدلې ده. د خبره د سیمه والی الکساندر ګوسف نن پر ټلګرام چینل کې ویلي دي چې د انسس کې په سیمه کې چرته د تیلو د ډیپو ده د روسیې د هوایي مدافع لخوا په دزو کې د نسکورو شو ویلبلو ټالوته کو ټوټې راغورځیدلې وي چې په نتیجه کې د تیلو په یو تش ټانکر کې اور ولګیدل. تر اوسه د مرکشوبلې راپورونه نه دی ورکړل شوی. د سیمه د والی په خبره د اطفایي کارکونکو هڅه کوي چې اور مړ کړي. او د خزو د کرکټ د نړیوال جام پترڅ کې نن دوی لوبي په پام کې دي. نمړې د هند او نیوزیلند ترمنځ او دوی ملوبه د جنوبي افریقا او وست انډیز ترمنځ. د نړیوال جام پرون په متحده عربی اماراتو کې پیل شو. په نمړې ورځ بنگلاديش سکاتلند او پاکستان سریلانکا ته ماتې ورکړه. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب واوریدل شي. نړیوالو وایي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې پر ښځو بندیزونه ځپونکي دي، خو په دې سره خامه شوي دي چې د طالبانو لخوا پر ښځو وضع شوي بندیزونو د طالبانو ترمنځ هم اختلافات رامنځته کړي. خو دغه اختلافات په کومو مسایلو کې دي وړاندې درته په راپورونو کې وایي. نورستان ته ورځو چې هلته یوه کلا د ړنګېدو سره مخ ده، خو دا کلا د چا ده؟ ولې
هغه باغ چې سمسورو په رنگا رنگ په میوو سمبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای، هغه د خاورې سره خاوره شو، په هر څه ګډوډ شو.
بلی، بعد د دې کلا په اړه نور جزئیات هم درکړو. وروستانته به هم ورشو چې د سیمې اوسیدونکي خوشحاله دي چې د چرګانو فارمونه بدل کړي.
داسې وخت به راسي چې نور ولایتونه به زموږ د روزګان په چرګانو باندې چلي، یعنې اوس موږ هېڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راوړو یا د بل ولایت تولید وکړو.
نور مطالب هم شته، نړیوال موضوعات ته هم تمکی و منسیم خوړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې. مو فرید سیال د شفیق یار د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو ځپونکي تګلارې په دقیق ډول د جوړ شوي پلان یوه برخه بولي. دغې ادارې د ښځو د حقونو د دفاع له ځینو نورو بنسټونو سره په ګډه د افغانو ښځو د وضعیت د څرنګوالي په اړه په تازه خپور شوي راپور کې ویلي، د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته دوی داسې فرمانونه پلي کړي چې د ښځو د حقونو د بې ساري کړکېچ لامل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یا یو ان وومن د ښځو پر وړاندې د طالبانو تګلارې غندلې او د ایل سیاسي او ټولنیز ژوند څخه د دوی د لری کولو لپاره په دقیق ډول د جوړ شوي پلان برخه بللې ده. د غیدارې پرون پنځ شنبه د اکتوبر دریمه په خپل ایکس پاڼه د افغان ښځو د وضعیت په اړه په خپور شوي راپور کې اندېښنه ښودلې چې طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته داسې فرمانونه پلي کړي چې د ښځو د حقونو بې ساري کړکېچ لامل شوي دي. د راپور په ټکو د لګول شوو محدودیتونو له امله افغان مېرمنې له زیاتېدونکي انزوا او ناهیلۍ سره مخ شوي او په ورته وخت کې د جدي رواني ستونزو له کبله د ځانوژنو د پیښو کچه هم مخ پر ډېرېدو ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په راپور کې له نړیوالې ټولنې په ټینګار غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د ښځو د حقونو له بنسټونو ملاتړ وکړي. یو شمېر افغان مېرمنې او د دوی د حقونو فعالانې هم وایي د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو له کبله یې ژوند له کړاو ډک دی او د ښې راتلونکي لپاره هیلې نه لري. د بلخ ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې پر راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل،
اوس وخت کې ښځو ته د اضافي وګړو په حیث کتل کیږي او اصل ورته ارزښت نه ورکول کیږي چې دا هم د دې ټولنې یو برخه ده. د هغوی غږ نه اورېدل کیږي او ورځ تر بلې ښځه د تیارو خواته ډېر وهل کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله مسعوده کوهستاني هم وایي وضعیت له هغې هم خراب دی چې په راپور کې یادونه شوې ده.
خالی از حقیقت تلخ نیست چون
دا ډول راپورونه لدری حقیقت څخه خالی نه دی. روان وضعیت نه یوازې په موز مپزې په نورو میرمنو بلکې په اکثرو خلکو یې له رواني او ذهني پلوه ډېر بد اغېز کړی دی. دوی موږ ته څه پرېښودل؟ له زده کړو نیولې اوان د ژوند نه هر ډول لومړني حقونو ټول یې له موږ اخیستي. هر څه مو له لاسه ورکړي او هیڅ هیله نه لرو
و ما همه چیز خود را از دست دادیم و هیچ امیدی وجود نداره.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه راپور او د ښځو د ناوړه وضعیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې طالب ویاندویانو او چارواکو په وار وارې دا وکړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغان مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم د 13 سپتمبر میاشتې په 23مه د ملګرو ملتونو په 90مه کلنۍ سرمشیزه کې ویلي چې په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کارول کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګ په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو زپون کې تګلاري په دقیق ډول د جوړ شوی پلان یو برخه بللې و. بل پلو د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف تازه قانون د دینی عالمانو، مدني او اسلامي ټولنې او آن د یو شمېر طالب چارواکو له مخالفت سره مخامخ دی. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو ترمنځ د دې قانون د تطبیق په اړه د خپل منځي اختلافاتو د زیاتېدو نښې لیدل کېږي او دا به د دوی واک وګواښي. په ورته وخت کې د سیاسي او مدني چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات لیدل کېږي، خو دومره نه دي چې د دوی پر واک اغېز وکړي او په ټوله کې د طالبانو ایډیالوژي خطرناکه ده. ورزو سنډکا کړته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د ښځو پر جامو تګ راتګ او عامه حضور باندې پراخ محدودیتونه وضع کوي، د افغان دینی عالمانو، مدني او پراخ اسلامي ټولنې اوان پخپله د طالبانو له مخالفت سره مخ دی. یاد انسټیټیوټ د پنجشنبه په ورځ د دینی مشران او مدني ټولنه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون سره مخالفت کوي په نوم د یو راپور په خپرولو سره ویلي د طالبانو ترمنځ د دې قانون د تطبیق په اړه د خپل منځي اختلافاتو د زیاتېدو نښې لیدل کېږي. راپور کې د سپتمبر په لومړیو کې د افغانستان شمال او لویدیځ کې اتو ولایتونو ته د طالبانو د مشر حبت الله اخندزاده غیر معمولي سفر ته په اشاره سره ویل شوی چې دا د سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو د حل لپاره هڅې کوي. د امریکا د سول انسټیټیوټ زیاتوي د راپورونو له مخې د طالبان حکومت کڼو والیانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پلي کولو ډډه کړې او همداشان په 2020 کال کې د دوحې په تړون کې د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکسی هم په عامه توګه د ښځو پر وړاندې د دې بندیزونو په خلاف خبرې کړې دي. راپور کې دا هم راغلي چې د دې قانون د پلي کولو لپاره د طالبانو هڅې به نه یوازې د خلکو مقاومت لا پسې زیات کړي، بلکې خپل منځي شخړې به په ډاګه کړي چې کېدای شي د دوی واک له ګواښ سره مخ کړي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سعیدی وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات لیدل کېږي، خو دومره نه دي چې د دوی پر واک اغیز وکړي.
بدون شک و تردید فرامین را که ملا حیبت الله
پرتا لشک ها فرمانونه چه ملا حیبت الله لاصلی کوی و اعلانوی دیر طالب چارواکی ورسره موافقت نلری، لکه سنگ چه افغانان او نره ورسره موافقت نلری. دا حیبت الله شاوخوات یو محدود کرده ده چه دا قوانین منی دا طالبانو ترمنز مخالفت موجود ده، خودم را نده چه دوی برخلیک بدل کری
سرنوشت خود را دیگر را رقم بزن.
دا بشری قونا و مدنی طولن فعال رقی سایی بیا وایی
د یو شمېر هغه قوانینو پر وړاندې چې د طالبانو د غیبی رهبر لخوا صادریږي یو شمېر طالبان مخالفت لري، خو بیا هم دوی طالباني ایډیالوژي لري او دا په هر صورت کې خطرناک ده.
د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ. دغه قانون چې 4 فصلونه او 15 مادې لري، په 13 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې دغه شان د ښځو غږ هم اورت بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه ووایي یا قرائت وکړي. د طالبانو حکومت د نوی قانون د نړیوالې ټولنې او افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوی، خو طالبانو یې پر بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب هم لرو، خو اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې جګپوړی مشر هاشم سیف الدین چې د پخوانی مشر حسن نصرالله ځایناستی بلل کېږي په یو برید کې په نښه شوی دی. نوموړی څوک دی او له دغه برید وروسته د برخلیک په اړه یې څه ویل کېږي؟ ورزو نوریاس نوري ته چې همدا شېبه سره په سټډیو کې د نوري صاحب ستړی مشي له تاسې په دې اړه نور جزئیات اورو.
مننه. هاشم صفی الدین د حزب الله د پخوانی مشر حسن نصرالله چې تېره اونۍ په بیروت کې د اسرائیل په هوایي برید کې ووژل شو ترور زهیدی نوموړی د حزب الله په ډله کې چې امریکا یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یوه جګپوړې څېره ده چې د راپورونو له مخې پرون پنجشنبه د لبنان په پلازمېنه بیروت کې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې په نښه شوی. تر اوسه نه ده څرګنده چې نوموړی وژل شوی او کله دې بریدونو روغ وتلی. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر ډېری برخې کنټرول لري او د دې هیواد په پارلمان کې څوکۍ هم لري، پوځي څانګې اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله بولي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې صفیالدین له دغې شیعه ډلې سره چې له ایران سره نږدې اړیکې لري په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. ډېرو انګېرلې وه چې ښایي نوموړی د نصرالله ځای ناستی وي. نوموړی د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي مشر دی. هغه د تصمیم نیونکي شورا تر څنګ د جهادي شورا غړی هم دی چې د دې ډلې پوځي عملیات پر مخ وړي. د امریکا متحده ایالاتونو صفیالدین په 2010 میلادي کال کې د یو تروریست په توګه ونوماوه. نوموړی چې لنډه ګیره لري هغسې تور پګړۍ پر سر کوي چې حسن نصرالله به په سر کاوه. د نږدې ختیځ په چارو کې د واشنگټن انسټیټیوټ څېړونکی ماتیو لیویت چې د حزب الله په اړه یو کتاب هم لیکلی وای، دې ته په پام چې هاشم صفیالدین د نصرالله ترور زی دی او له اوږدې مودې د هغه ځای ناستی بلل کېږي، داسې انګېرل کېږي چې ښایي هغه به وکولی شي چې د حزب الله لوړ پوړي چارواکي په ځان راټول کړي. خو د نوموړي په خبره هغه د نصرالله جذابیت یا کاریزما نه لري او داسې سازمان په ارث اخلي چې د خپلې پخوانۍ تر سیوري لاندې دی. د اسرائیل په برید کې د حسن نصرالله وژل کېدل د حزب الله لپاره یوه سخته ضربه وه. دغه شیعه ډله په وروستیو میاشتو کې ډېره نور هم ځپل شوې. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډېر جګپوړي غړي وژل شوي، د پوځي وړتیاو ډېره برخه یې ویجاړه شوې او مخابراتي سیستم یې هم ګډوډ شوی دی. د حزب الله پخوانی مشر حسن نصرالله په څه باندې دیرشو کلونو کې له ایران سره اړیکو ته پراختیا ورکړې وه، له هغه هیواد سره چې په سیمه کې د حزب الله تر ټولو کلک ملاتړی بلل کېږي. تهران له مالي او سیاسي پلوه د دې ډلې پراخ ملاتړ کړی چې پر مټې حزب الله په لبنان کې پر یوې پیاوړې سیاسي او پوځي او په سیمه کې پر یوې لوی لوبغاړي بدله شوې ده. صفیالدین چې د لبنان په جنوب کې زیږیدلی هم له ایران سره نږدې اړیکې لري. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کېږي زده کړې کړي او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفیالدین زوی د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیمانی چې په 2000 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یوه هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی.
ډېر زیاته مننه کورودان نوریاس نوري و چې په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې د بل قمندان د وژل کېدو په اړه باندې چې څوک او وژل شوی کنه روسي جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اوروزګان کې د چرګانو فارمونه وده کړې ده. په اوروزګان ولایت کې د چرګانو فارم لرونکي او د اوروزګان ولایت اوسیدونکي وای په دغه ولایت کې د پخا پرسلا د چرګانو فارمونه وده کړې او د پاکستاني چرګانو د غوښې راوړلو ته نور اړتیا نشته. دوی وایي د یادو فارمونو په جوړولو سره په دغه ولایت کې د غوښو قیمتونه ټیټ شوي او ګڼ شمېر بیکاره کسانو ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې ده. ورزو اوروزګان ته او په دې اړه نور جزئیات پیرا پور کې اورو.
دا د ترینکوټ شار اړوند د بيداک پسمکی د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکشي په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ شار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مسول هم دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وایي اوروزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دی او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نورو ولایتونو ته هم غوښې ولېږدول سي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د اوروزګان په چرګانو باندې چلي، یعنې اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو. موږ د دې وخت خپل تولید کولای شو د دې خپل اوروزګان.
دا بیا د محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او د کوکنارو کښت یې منع کړی د چرګانو فارم ته یې مخه کړې. دی وایي تیر فاصلې د خپل فارم څخه 400,000 پاکستاني کالداري ګټلې.
په دې فارم کې خو د هغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو. دوو میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس دا سیم راغلی چې په دوو میاشتو کې تقریبا 400,000 دا تیر فصل ما خپله په دغه کې وګټم. هغه خو داسې دی چې پخوا په ګرد تیری کې دوه فارمان ول، دا زموږ د شرکت. اوس په دې تیری کې درې شرکته دي، یو زموږ دی دوه نور دي. نو د هغه بعد وروره یو بل سره راولاړ سو چې خو مثال ما تاته وویل چې 1000 روپۍ فارم به جوړ کړی وو د چرګانو، اوس هغه د 2 یا 6 زرو د جوړ کړی دي. بس په دې خاطر باندې زیم جوړوم بلیم جوړوي، بس ګټه کوي تاوان یې نه دی کړی.
په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګانو یو من غوښي چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 200 افغانۍ دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره وه او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوې خوشاله دي او وایي نه غواړي چې بهرني هیوادونو ته ولاړ سي. دوی وایي که چیرې دولت یادو فارمونو ته توجه زیاته کړي نو نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابره سي.
بیا هم نور او دولت پاملرنه ورته وکړي، بیا به نور هم څه زیات سي او موږ ته به د کار زمینه برابره سي او موږ ته 10,000 روپۍ موږ ته په دې کې موږ ته معاش د تنخواه راکوي او موږ ته دغه د کار زمینه برابره ده مشکې برابرېږي.
داوی په دانه او په هر څه پوهېږي، په لویشته پوهېږي، هغه بیا موږ کولی سي په وخت په جرېدو سره ځان او مشکې استاذ کړي. نو دوه کسه او یو استاد د کار سره کولی سي او که هغه بل فارم چې بیا هغه دی هغه یو کوچنی دی ډېر دی، نو هغه یو استاد یو شاګرد ته غواړي.
موږ ډېر خوشحاله یو وروره په دې خاطر چې موږ د بل هیوادو سره ګرځو، مثلا یا د بل چاته چارج ووزو، اوس سبم خلاصو چې د بل هیواد سره ځي، نو هغه درځي ښه ده چې خپل حلال چرګان مشته وروزو.
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یادو ولایت کې 15 د غوښو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري چې لسګونه بیکاره ځوانانو ته په کښې کې د کار زمینه هم برابره سوي.
مالور دانی په کور ناستې دي، دوی له زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
له زده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
تاسې مخکې کله ساتي رادیو نوري او تاسو ته رادیو خبرونه څلور ویشت ساعته دوام لري. دا سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپوندو نه 30-25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12.6 نوي. همدارنګه تاسې کولی شئ چې زموږ خبرونه راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او همدارنګه په نورو ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر، واتساپ، ټلګرام او انسټاګرام کې هم ولټوئ، موږ پیدا کړئ او هلته دا مطالب ولولئ او واورئ. اوس هم په ختیځ کې نورستان ته ورځو. ختیځ نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د افغانستان د وروستني بادشاه محمد ظاهر شاه لخوا جوړ شوی بڼه ودانۍ د لمنځه تلو سره له ګواښ سره مخ ده. دغه ودانۍ او باغ د کامدیش په کامو کې په 1943 کال کې آباد شوی و چې د رخصتۍ پر مهال به د شاه خپلې کورنۍ او ملګرو سره دغه ځای ته د ښکار کولو لپاره ورتله. دا سیم اوسیدونکي وایي دا یو تاریخي ځای دی او باید حکومت او مرستندوی ادارې ورغوي او له ړنګېدوی وژغوري. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان ختیځ کامدیش ولسوالۍ اړوند کمو پشنو ونو پوښل شوو دنګو غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې په یوه تپه د افغانستان اخیري پادشاه محمد ظاهر شاه په 1943 لمریز کال یو بڼ ودانۍ اباده کړې وه. د ځای اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نوره هم زیاته شوې وه. په لیدلو به یې زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته ویل شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش تتللو حل تبې میلی او خکار کولو
د زار شاه بابا په دور اقتدار کې دا کبو باغ جوړ شو دی چې رنگارنګ مختلفو میوه باندې سنبالو د کوم په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېده زار شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې شکر راغی شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګاه وه نو د ځایي ځوانانو په واسطه خکار به یې کوو لکه غرسې به وشتلې نور د غره مرغان به وشتل د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی
قریشی وای هغه سمسور بن چې د رنگارنګ ګلانو وږمو یې فضا معطره کړې وه په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بنډارونو ځای و خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سنبالو هغه د بوټي او استوګنځای هغه د خاورې سره خاوره شو په هر څه ګډوډ شو
د کامدیش اوسیدونکی شاعر او لیکوال امان الله مانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې د هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به هڅو کسب او کار ته به هڅو
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسی وحدت راته ویل د کمو بڼ او ودانی په اتجری بزمکه کې جوړه شوی او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلود خو سی د رنگو شو کوټو دیوالونه او د سوځیدلو ونو نخې هم ختمی دو گواخ سر مختی
ده دی باغ عمومی میوی چارمغز مڼه انار شفتالو
چه دا اوس کاملا تخریب ده مونگا نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس پکار شي
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼ او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکي او ترې ځواب ترلاسه کړو خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ وای بعد سلامه کچیر د غزمر راز ته مسولینو ورسیږي دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه سره کړی و چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکړسي که په کندهار کې پرتې دي که په زابل کې نو خلک برته روان دي نورو هیوادو ته په کشاکله رو باندې ځي که درته وایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګډ خرڅوي دوه لاس به پشې له هیواده وځي یو خو روزګار نشته په روزګار پسې په سرپناه نشته نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو اوس بل ژمی را روان ده د دغه غم دې وخوړل شي دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره اکثره خلک اوس هم برته واوښتلو کوم اجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي دا په دوه لاس په پښې په کشاکي لار باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شی نه لري روزګار شته نه نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورشي دا به د حکومت هم فایده وي دا خلک به هم دالته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ تر ځایه ورسوه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو
سلام ازادي ریډیو کارکوونکو اوریدونکو ته اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی طالبان په کور په ګرګرځي وشر ټولی تر دې چې طالبان راغلي دي اوس څلورم کال دی آیا د قانون سره کومه د صرف ورحکیا تخم به دوا ورحکوم مرسته کومک کړی دی غریب خلک یو سره موږ نه دا چولې ته هم محتاج یو جارم سم حاصل نه دا ورکړې اوس دوی وشر ټولې دل هو غریبي او غربت خپل اوج درجه درته نه دي بس څوک نه لا د رحمي په موږ باندې قانون باندې
السلام علیکم د افغانستان د اسلامي امارت څخه یوه غوښتنه ده قبول لرم چې باید اتلس کالیو چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نوی موټرسایکل چلولو اجازه ورکړل شي او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دوسو ولایتو کې بند شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته پیغامونه راولېږئ او د خپلې سیمې ستونزې راسره شریکې کړئ. له دې سربیره موږ په بیلابیلو سوشل میډیا کې په واتساپ، ټلګرام او نورو لارو چارو باندې هم تعقیبولی شئ او هلته هم راته خپل کمنټونه او نظرونه پرېښودلی شئ. تو یې منیمه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورسو د دې ساعت لنډو خبرونو ته.